وګوریدونکو د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. تاسو د مشال ډو خبرونه اورئ. دا وخت په خبر کې د ماسپخینې 3 بجې دی. نن د خالی ورځ د 2011 کال د جون د میاشتې 4 نیټه ده. د مشال ډو د دې غړي په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه، خبرونه، مرکه او په روسي نیمای کې د پروګرامونو شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ لرو. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار ګلیاز تاسو ته وړاندې کوي. لومبے د مهم خبرونو سره ټکی. جنوبی وزیرستان کې د امریکایي ډرون برید کې اته پنجابي وسله وال طالبان وژل شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وای پر طالبانو فوزي فشار خای د سولې د خبرو ترو حقيقي موقع برابر کړی او ناتو په لیبیا لومړی ځل د هلیکاپټرو بریدونه کړی دي. اوس د خبرونو تفصيل. په قبایلي سیمه بل جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي چې بیګا د شپې د امریکایي ډرون الوتکو په یو برید کې اته وسلوال طالبان وژل شوی دي. د پیښې په اړه یو ځای کس حفیظ الله مشال لړ ته وویل
د شپې 11 بجې باندې چې کومه ډرون اټیک وشو هغه د 15 کیلومتر په جنوب کې چې علاقه ده شویکای نارای ورته وایي پاکه داسې دوه کمرې کورې او بل طرف ته د وانا بازار ته چې څلور طرفه نه کوم لیارې چې راځي هغه بندې شوی دي او دا پته تر اوسه پوره مونږ ته هم نه لګي چې دا ولې بندېږي.
بی بی سی وای چې په ډرون برید کې د حرکت الجهاد اسلامي ډلې مشر الیاس کشمیری وژل شوی دی، خو حکومت د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د امریکې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وای پر طالبانو فوزي فشار خای د سولې د خبرو لپاره حقيقي موقع برابر کړی. نوموړي د امنیت په اړه په سنگاپور کې یوې غونډې ته وینا کوله. هغه ویل د سیاسي خبرو او جوړجاړې امکان کېدلی شي دومره کوټلې وي چې د پرمختګ هلي وټکوي. د ویل کچري دوی غواړي چې د افغانستان د راتلونکي په سیاست کې ځای ولري، نو طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې وشلوي او ټول وسله کېږدي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د خپل ځواکونو د وستلو د لړۍ د پیلولو لپاره راتلونکي میاشت ایښدې ده. ټاکل شوې ده چې 2014 تر پای به له افغانستان بهرني ځواکونه وزي او د دې هیواد د امنیت چارې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د افغانستان په خوست ولایت کې نن سهار د سړک جوړونې یو کمپنۍ د امنیتي کسانو د په موټر د سړک غاړي بم چاودنه شوې. په برید کې د شرکت د ساتونکي قومندان په ګډون درې سرتیري وژل شوي دي. د سپیری ولسوال محمد عظیم زدران د پیخي تصدیق کړی دی. بلخوا قندهار پونتون کې د چاودنې لامل دوه طالب علمان وژل شوی دي. په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو یو سرکاري سکول په چاودونکو موادو الوزولې دي. د دوی په وینا د پیخه بیګا د شپې د باړې د شلوبر په سیمه کې رمسته شوې ده. دوی ذاتوي د سکول ودانې ته سخت زیان رسیدلې دي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم څانګه وایي چې په سیمه کې تر اوسه پورې 50 سکولونه په نښه شوي دي. ناټو نن اعلان کړی چې په لیبیا په لومړي ځل د هلیکاپټرو بریدونه کړي دي. سازمان وایي چې په بریدونو کې ځمکني ځواکونو، فوزي سازو سامان او ګاډي په نښه شوي دي. البته بریدونو ځاینه نه دي په ګوته کړي. ناټو وایي چې د هلیکاپټرو بریدونه د قذافي د وفادار ځواکونو پر ضد د سازمان عملیات نور هم آسان کړي دي. د امریکا د سایت نومي اداره وایي چې د القاعده په دوه برخو کې د 30 منټو یو ویډیو جاری کړی ده چې په دې کې د پخپل سر د جهاد غږ شوی دی. د ادارې په وینا داسې ښکاري چې ویډیو د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته جوړه شوې ده. په ویډیو کې د القاعده دوی مشر ایمل الزواهری او په امریکا کې زیږل شوی ادم ګدان خای. دوی وایي چې په مغربي هیوادونو کې میش مسلمانان د يهودیانو او صلیبیانو پر ضد په جهاد کې یو مهم رول لوبولی شي. دا ویډیو د القاعده د میډیا څانګې الساب تاسو یو ځای د ځان ذمہواری تر عنوان لاندې خبره کړې ده. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال ډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې خبر اعلان حکومت ته د روانې میاشتې 10 نیټه ورکړې ده چې د صحافي سلیم شهزاد د وژنې د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. اسلام آباد کې په سلګونو خبریالانو د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر پرویز شوکت ویل چې د خبریالانو احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت د سلیم شهزاد وژونکي ونه نیسي. په دې موقع د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقاوان خبریالانو ته وویل
آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی جان کا تحفظ.
فردوس عاشقاوان وای چې زه تاسو ته باور درکوم چې تاسو د ژوند تحفظ د صحافتي ذمہوارو په لړ کې ستونزې به هوارول شي او چرته هم ستونزوي وزیر اعظم به پخپله ګوري. خبریال سلیم شهزاد د اتوار په ورځ له اسلام آباد څخه تختول شوی وو. د نوموړې مړې د ګل په ورځ د پنجاب صوبې په منډي بهاودین کې موندل شوی وو. د شهزاد په بدن د تشدد نښې وې. د شام د بشری حقوقو فایلین وای چې د هما په خار کې امنیتي ځواکونو پر خوښو 50,000 حکومت ضد مظاهره چانو باندې ډزې کړي چې پکې یو سلسلوي کسان وجل شوي دي. دوی زیاتوي چې د مرګ ژوبل شمیره کې دیشي زیاته شي. په هما کې په 1902 کال کې 30,000 کسان وجل شوي وو چې کله اخوان مسلمین د اوسنی ولس مشر د پلار حافظ الاسد پر ضد پاسون کړی وو. بلخوا د هیواد په نورو برخو کې د جمعې په ورځ هم مظاهره شوې دي. د دې ترڅنګ د راپورونو له مخې د دمشق کې خوښو 2,000 کسانو مظاهره وکړه چې د تت پر کول لپاره پولیس له زوره کار واخستو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشالې ډیو نوردل په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل وره. په جنوبی وزیرستان کې یو وار بیا ډرون بریج شوی. په اړه یې یو ځای تنوایی
د شپې 11:30 بجې باندې چې کومه ډرون اټیک وشو هغه د ځوانه په 15 کیلومتر په جنوب کې چې علاقه ده شوی کای نارای ورته وایي پاکه داسې دوه کمرې کورې ریټ کړی دی.
که څه هم پاکستان حکومت په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره هر کال خپل برخه مقرروي، ولې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي اخونزاده جټان وایي
د افسوس خبره دا ده چې په قبایلو کې کم کرپشن دی، په هغه کې کوم خلک ناشتي هغه صرف هلته پیداوار کوي. په هغه پیسې کې چې کمی روپۍ ریلی شوی صرف 30% پیسې په قبایلو کې خرچ ولا او باقی پاتې پیسې بیرته فیډرل ګورنمنت ته راځي.
دا انور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخره کې ستاسو لپاره دوه پروګرامونه شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم لرو. د مشالې ډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو څنګه مو په خبرونو کې واردل چې په جنوبی وزیرستان کې یو وار بیا امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې اته کسان یې په ترس کې وژل شوي دي. د دغو نښه شوو کسانو په اړه ویل کېږي چې تعلق یې د پنجابي طالبانو سره وو. دا حمله تېره شپه شوې ده. سلام مسعود یې په اړه تفصیل کوي.
د شلي وزیرستان باندې د شویل طرف ته د 45 کیلومتره په فاصله د شویکیناری په سیمه کښې شکمنو بې پایلټه امریکایي الوتکو یو ځل بیا برید وکړلی چې په نتیجه کښې یې په یو کور کښې موجود اته پنجابي طالبان ووژل شول. د خفیه ادارې د یو چارواکي په مطابق دا برید د شپې په 11:30 بجې وشه چې په کوم ښه شکمنو امریکایي بې پایلټه الوتکو په لاپسې درې توغندي ودغل او د شویکیناری سیما کښې یې یو کور په نقشا کا چې پکښې د کور دوه کوټې هم په بشپړ طور باندې راوغورځېدې. د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه یو ذمهوار چارواکي هم د دې پېښې پخلای وکړلې خو خپل ږغ ریکارډ کول یې خوښ نه کړل. د دې برید په لړ کښې مې چې د سیمې یو اوسېدونکي حفیظ الله وزیر سره رابطه وکړه هغوی وویل
د شپې 11:30 بجې باندې چې کومه ډرون اټیک وشو هغه د ځوانه په 15 کیلومتر په جنوب کې چې علاقه ده شوی کای نارای ورته وایي پاکه داسې دوه کمرې کور یې ریټ کړی دی. نو په دې وجه باندې پرونه تر اوسه پورې د ډرون په وانه باندې ګرځي. خلک ډېر خوف او حیراس هم دی. او بل طرف ته د وانه بازار ته چې څلور طرفه نه کوم لیارې چې راځي هغه بندې شوی دي او دا پته تر اوسه پوره مونږ ته هم نه لګي چې دا ولې بندېږي.
یاد دي وي چې شکمنو امریکایي بې پایلټه الوتکو د تېرې میاشتې په 10 نیټه هم د سویلي وزیرستان د سرحدي کرښې سره نږدې د انګور اډې په سیمه بغړ کښې هم برید کړی وو چې په نتیجه کښې یې په یو ګاډۍ کښې سواره درې کسان وژل شوي او ګاډی تباه شوی وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
اوردونکو د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د شنبه په ورځ وویل کچېری د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پوځي پرمختګ وکړي او پر وسلوالو فشار زیات کړي، نو د دې کال تر پای پورې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو امکان شته. د طالبانو سره د پخلاینې د هڅو په اړه رابرټ ګیټس دا خبرې په سنگاپور کې یو امنیتي کانفرنس ته کړي. په اړه نور تفصیل له اجمل آن څخه اورو.
د اسیا پاسیفیک د سیمې په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل که چیرې موږ په افغانستان کې ترلاسه شوې بریاوې وساتو، که چیرې موږ وتوانی ګور امنسته کړي امنیتي کړي پراخه کړو، که چیرې موږ د دې پوره ثبوتونه ولرو چې طالبان تر فشار لاندې دي او وړتیاوې یې په کمیدو دي، نو بیا ممکنه ده چې د دې کال تر پایه یو ډول سیاسي خبرو یا پخلاینې ته ورسیږو. د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې یو شمېر رسنیو د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د پټو خبرو اترو رپورټونه هم خپاره کړي. په څو هیوادونو کې چارواکو تایید کړي چې دا خبرې شوې خو تر اوسه ورته د سولې بهیر نشي ویل کېدی. څارونکي وایي په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د هغه وسلوالو ډلو سره پخلاینه یو څه اسانه شوې چې له خپل هیواد څخه د بهرنیو د ایستلو لپاره جګړه کوي او د اسامه بن لادن په شان د نړیوال جهاد ایجنډا نه لري. رابرټ ګیټس په سنگاپور کې په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د پخلاین لپاره باید وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي، له جنگ جګړو لاس واخلي او خپلې وسلې پر مځکه کېږدي. رابرټ ګیټس وویل دا مهال طالبان د افغانستان د سیاسي جوړښت یوه برخه ده او کولی شي یوه برخه یې واوسي که چیرې دوی دغه ټول اصول چې ما بیان کړل عملي کړي. د ګیټس په وینا که طالبان دا کار وکړي دوی به د افغانستان په راتلونکي کې هم سیاسي رول ولري. وسلوال طالبان سره لدې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر فشار لاندې دي، خو د دې کال د پایل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی. رابرټ ګیټس په خپلو دې خبرو کې ویل په کندهار او هلمند کې وسلوال طالبان له خپلو پخو مورچلو ایستل شوي دي او د نوموړي په وینا څومره چې پر دوی فشار زیاتیږي هومره په افغانستان کې له سیاسي جوړجاړي سره مرسته کولی شي. خو ګیټس همدارنګه خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو سره به د امریکا په ملاتړ هر ډول پخلاینه کې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. له دې ډلې څخه یو هم هندوستان دی چې طالبانو ته د پاکستان د ملاتړو په سترګه ګوري او په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي مهم رول په اړه اندېښنه لري.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي کې چېرې د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پوځي پرمختګ وکړي او پر وسلوالو فشار زیات کړي، نو دې کال تر پای پورې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو امکان شته. د اجمل آن رپورټ مو اوریدو.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو وزو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته. د پاکستان په قبایلی اسمبلی کې د مرکزي بجټ تقریر سمدستي وروسته د پارلمان غړو د بجټ پاکله مطبوعاتو سره خبرې وکړې. د لړکی کې یو خوا حکومتي غړو د بجټ ستاینه وکړه، نو بلخوا مخالفو ډلو د بجټ دا بجټ عوام دښمن وبللو. نور تفصیل د اسلام آباد نه د المزیب خان په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو او غړو د روان مالی کال په بجټ بیل بیل دریز خپل کړی دی. که یو خوا حکومتي غړي دا بجټ د ولس لپاره د خوشحالۍ او سوکالۍ زیری ګرځوي، نو بل خوا مخالف ډلې دې بجټ ته عوام دښمن او پاکستان دښمن بجټ وایي. د بجټ تقریر ختمېدو وروسته د پارلیمنت نه بهر مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت یو حکومتي غړي او د پېټرولیم مرکزي وزیر نوید قمر د دې بجټ په اړه صدا سی وایي.
کوئی نیا ټیکس یا نیا کوئی ایگزیسٹنگ ټیکس کا کوئی اشاره کہیں بڑھائی نہیں گئی.
دې بجټ کې نوې ټیکس نه دی لګولې شوې او نه دا وخت موجوده ټیکسونو کې څه زیاتوالی راغلی دی. صرف هغه سیزونو په نرخونو کې به لږ ډیر زیاتوالی راځي کم چې د دې کال مارچ میاشت کې زیات شوی وو. زکه زویم چې په موجوده سخت وخت کې د دینه خ بجټ نشورات لې.
بلخوا د مخالف ډلو مشر چودري نثار وای چې د بجټ په ورځ حکومت د شورونه تر اخیره پورې د عام اولس سره صرف او صرف دوکا وکړه. هغه زیاتوي
آج بجټ پہ تالیاں بجانے اور ڈیسک بجانے سے پہلے وزیر اعظم کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا.
نن پدے بجٹ لاس پکولو او میزونو ڈبولو نوڑان دے وزیر اعظم ل پکارو چې هغه د ایبټاباد اپریشن په اړه اولس په اعتماد کې غستیو. ولې نه خو وزیر اعظم دا وخت اولس تاریخ تیا ویلی شي او نه د دې بجټ سه حیثیت شته. زکه مونږ د دې حکومت نه صد خیر تمنه کوو. ولی د بجټ وړاندې کولو نه مخکې دوی ته دا نه ده معلومه چې نن د یو مزدور د یو کروندګر بلکې د یو سپین روبي په پاکستان کې څه ستونزې دي، ځکه چې د دې حکومت سره د ولس د خوشحالولو هیڅ ایجنډا نشته. د دوی به صرف یو ایجنډا ده چې خپل 15 کاله پوره کړي.
د بجټ تقریر په حواله د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای چې دا وخت هغه په بجټ څه نشي ویلې او راتلونکي وخت کې به معلومه شي چې دا بجټ د ولس لپاره څومره ګټور یا د زیان وړ ګرځېدې شي.
بجټ پر شاید د اعتراف کا نقطه نظر ایک یعنی احتجاج کا، چونکہ یہ مسلم لیگ کے اپنے فورم کا فیصلہ
په بجټ خو باید د مخالف ډلو نظر یو دی، ولې نن چې د بجټ تقریر په وخت کم احتجاج وشو دا د مسلم لیگ نون لخوا و او راتلونکي ګل پورس باندې به د مخالف ډلو ټول غړي په بجټ باندې د بحث لپاره یو کیږي او بیا به موږ ګورو چې دا بجټ د ولس لپاره څومره ګټور یا د زیان سبب ګرځېدې شي، نو بیا به موږ خپل لار ټاکو.
بلخوا د حکمران ډلې یو غړي او د متحده قومي موومنټ مرکزی مشر فاروق ستار اویل چې دیو حکومت ته ځینې تجویزونه وړاندې کړي دي او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د خزانه وزیر ډاکټر حفیظ شیخ دیو له تمه ورکړي ده چې په دغه تجویزونو به غور کولای شي، ځکه دیو ایله لري چې دا بجټ عوام دوست او د غیر روایتی بجټ په شکل کې مخې تراشي. یو بل حکومتي غړی او د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلی کاندید اخونزاده چټان د بجټ ستاینه کوي، ولې دا هم وایي چې دې بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره اعلان کړی شوی پیسې په صحیح توګه نه خرج کیږي، ځکه حکومت دې په فوري توګه د دې پلټنې وکړي.
تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې د امن او امان کم صورت حال دی، په دې ملک کې سیلابونه رااله، دلته د بجلی ډېر سخت بحران دی. په داسې حالاتو کې زمونږ د خیل او چې دا به ډېر سخت بجټ راځي، خو بجټ چې کوم مخې ته راغی زویم چې دا ډېر عوام دوسته بجټ دی. په دې کې د ملازمینو تنخواګانې سي واشوي، په دې کې د خوردونوش چې کوم اشیا دي په هغوی باندې ډیوټي کمه کړل شوله، تر څو پورې چې د قبایلي عوامو تعلق ته مونږ چې سیملې ته رالو نو 5 بلین روپۍ به قبایلو ته ورکړل کېدلې. په تیر ځل باندې مونږ ته 15 بلین روپۍ راکړل شوې دي. خو د افسوس خبره دا ده چې په قبایلو کې کم کرپشن دی، په هغې کې کوم خلک ناست دي، هغه صرف هلته پیداوار کوي. په هغه پیسې کې چې کمی روپۍ ریلیز شوې وي صرف 30% پیسې په قبایلو کې خرچ ولا او باقي پاتې پیسې بیرته فیډرل ګورمنټ ته رالې او کمی پیسې هم چې خرچ ولې، نو هغه صرف کمی هډکواټرې چې دي دغې نه تیر چاپېره سړکونه جوړ شو، دغې نه څه یو دیوال جوړ شو، دغې نه پس بل دیوال جوړ کړو، بیا هغه کمی 30% چې خرچ وي دا هغه هم په قبایلي عوامو باندې نه ده خرچ.
دې سره سره د حکومتي غړو فردوس عاشقاوان، چودھری پرویز الهی، بشرا گوہر او مخالف ډلو غړي احسن اقبال او پروفیسر ابراهیم بشمول یو شمیر غړو د بجټ په خ او بد اړخونو خبرې اترې وکړې. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو څنګه تاسو اوریدل چې په پاکستان کې حکومت مخالفه ډلو د بجټ مخالفت کړی. همداراز د خیبر پختونخوا تاجرانو او کارخانه دارو هم د وفاقي حکومت بجټ په دې بنیاد رد کړی دی چې په دې کې د دوی لپاره هیڅ خصوصي اعلان یا مراد نشته. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا تاجرانو او کارخانه دارو د وفاقي حکومت له اړخه د کال 2011 او 2012 د پاره وړاندې شوی بجټ په دې بنیاد رد کوي چې نه خو په دې بودیجه کې د صوبې غریب پولیس ته پاره د امید سرنا شته او نه یې د ترخګرې ځپل شوي کاروباریانو د پاره د خوشحالۍ زیری راوړی دی. د خیبر پختونخوا انجمن تاجرانو مشر او د سرحد چمبر اف کامرس او انډستری پخوانی صدر شرافت علي مبارک وایي چې د خیبر پختونخوا اولس او کاروباری خلق د ټولو نزیات د ترخګرې په ضد روان جنگ او سیلابونو په وجه اغیزمن شوی دی. حکومت په دې بجټ کې د هغوی د روزګار بحالی او وده ورکولو د پاره څه خاص اعلان ونه کړو. دی وایي
خاص طور باندې زما صوبې اولس کوم دې کوم امید او هغه بالکل پوره نشو. موږ ته امید و چې پرایم منسټر کوم لا پیکیج ورکړی دی، هغه پیکیج په حواله باندې هغه کم از کم هغه کې 15 کاله به موږ ته توسی ورکولی شي چې د صوبې کوم تاجر برادری دی هغه خپل خپو باندې ودرېږي. لیکن افسوس دی چې هغه د پیکیج بالکل هډو د بجټ کې ذکر نشته. مل خبره ده چې د بجټ کې زما صوبې لپاره سیو یوم میگا پروجیکټ منظوري نشته، نه هغه لپاره سي رقم الوکیټ کړی دی چې زما صوبې کې سه با میگا پروجیکټ به شروع کړي. د بحثیت تاجر او تاجر نمائنده صوبه خیبر پختونخوا مرکزی تنظیم تاجر صدر په حیثیت باندې موږ د بجټ مسترد کوو.
دا شان د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس او انډستری نائب صدر محمد اساق مشال ریډیو ته اوان چې د دوی چمبر د بجټ نه وړاندې وفاقي حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي وو، خو په هغې هیڅ عمل ونه کړی شو. زه زیاته کړه چې د صوبې صنعت او روزګار د وړاندې نه خراب شوی دی او په کار وه چې وفاقي حکومت د خلکو روزګار او ژوند ښه کولو دپاره دې صوبې ته خاص مراعات اعلان کړی وو.
حکومت اعلان کرے پدی کے خیبر پختونخوا دفارا دی خاص طور پر سم ندی فنڈ جیسے چکند سیلاب دفارا دی ہوئی ٹور پورا پاکستان دفارا دی اور صرف خاص خیبر پختونخوا نشتا بل زمگا خیبر پختونخوا تاجر برادریا ٹول ادا کارخانہ داران مطالبہ کرے ہوئے جی کم پرائم منسٹر پیکج دے دے ٹائم دے زیاد کرے سی لیکن آگے بارہ کے ہوں دی مکمل طور پر خاموش پاتے شیوی دی اور دے دفارا دی اقدامات
د وزیر اعظم پیکج په حق لا هغه اساق وای
د
کارخانه دارو او تاجرانو استازو د وینا تر مخه د سرخار پیښور په شمول د خیبر پختونخوا زیات تر خارونو او سیمو کې د ترخګری او فوزی عملیاتو په وجه زیاتې کارخانې په ټپ ولاړ دي، خلک بیروزګاره شوي دي او کاروبار په تاوان روان دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم پاکستان حکومت په بجټ کې د تنخواګانو او په پینشنونو کې د زیاتوالي اعلان کړی، ولی نوکر پیشه او ریټایر حکومتي نوکران وایي چې په روانه ګرانۍ کې دا زیاتوالی ناکافي دی. نور حال د پیښور څخه د مشالډو خبریال شبیر جان په دې رپورټ کې راکوي.
پرون د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2011-12 لپاره وفاقي بجټ قومي اسمبلی کې وړاندې کړو. پرونی وړاندې کړل شوی بجټ کې حکومت د سرکاري نوکرانو په بنیادي تنخواګانو یا بیسک پی کې د 15% او سرکاري محکمو نه ریټایر شوي پینشنیانو په پینشن کې د 15-40% پورې د زیاتوالي اعلان کړی دی، خو ولې سرکاري نوکران په تنخواګانو کې دغه سیواوالی ناکافي بلي او وایي چې حکومت له پکار دی چې ګرانۍ ته وګوري نو د هغې په مناسبت دې تنخواګانو کې سیواوالی وکړي شي. په دې اخلا یو سرکاري نوکر مشال لیډیو ته وویل،
زه د ایئر فورس ایئرمین یم، د سیلري انکریز سره به هیڅ فرق پرېونه دي تر څو پورې چې تاسو مارکیټ نه کنټرول کړئ. بله ګرانۍ دومره زیاته شوې دا چې 15% یا 20% دغه د فیملی بجټ په دې باندې نشي کنټرول کېدی. د دې وجه نه چې کوم دی نو دا یوز لیس دی، په دې د دې چې تاسو بل څه چې کوم دی نو خلکو لپاره فائدہ ورکړي. د دې انکریز نه به مارکیټ کنټرول نه دا دی چې پرایس کنټرول او بل دا چې پروډکشن انکریمنٹ پکار دی. پروډکشن نه انکریز کیږي، پروډکشن په دې ولاړ دی نو مارکیټ چې کوم دی نو بیا نه کړ. خو خبره دا ده چې حکومت دې زیات نه زیات چې کوم دی نو مارکیټ کنټرول طرف ته دا هر چا خوښه چې اوسې په سو علي او په سوریا خرڅي.
د پینشنیانو په پینشن کې هم د 15-40% پورې د زیاتوالي اعلان شوی دی. دغه پینشنیان سوایي
زماجی اختر ګل نوم دی، زه د آرمی ریټایرمنټ ما غشتې او دې چې کوم دا اعلان کړی دا 15-20% پورې نو تقریبا چې څومره چې ګرانۍ چې کوم دا ماحول روان دی نو د ګرانۍ په لحاظ سره دا ډېر کم دا کېدی شي، کم از کم چې دا 40-50% پورې جی پکار ولې چې نارمل سی جی چې تعالی نو 30-40 نه کم نشته. پینشنیان دی هغه ریټایرمنټ غشتې هغه نور څه نشي کولای.
بلخوا داسې محکمې کمې چې نیم سرکار دي د هغې نه ریټایر شوي نوکران خپل ستونزې لري. دوی وایي
زه د پی ٹی سی ایل کې ایس ڈی او ریټایر شوی، مونږ ته په مخکېنی بجټ کې چې کوم 15% اعلان شو نو مونږ له هغه تر اوسه رانه وو، بلکې شپږ اوو میاشتې پسې صرف 8% راکو او هغې ټوله 8% پاتې دی. نو دې بار کې مونږ سو چې مخکېنی له مونږ نه را کړې چې مونږ دغه سره خبرو کړو ایڈمنسٹریشن سره ټلیفون راغوي چې تاسو خدا کم هیده او هغه چې کوم دی د ګورنمنټ شی دی دا زموږ خوښه ده چې څومره مونږ ورکو. زمونږ 50% زیاده چې کوم پرایویټ پرایزیشن کې شی دی کورټ کیس سره مونږ کړی دی 8% راکو او 8% په بیا درکو.
یاد دی چې پرون قومي اسمبلی کې د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ د کال 2011-12 لپاره وفاقي بجټ وړاندې کړو چې حجم یې 20.8 اربع روپۍ دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس یو نړیوال خبر. تیر ورځ د یمن په سرخاره سنا کې د دې هیواد د ولس مشر علي عبدالله صالح په کور د توغندیو برید شوی چې د پکې ټپي شوی دی. د امریکا ولس مشر بارک اوباما دا او په یمن کې نور ورته بریدونه غندلی دي. بلخوا د امریکا د دفاع ادارې پینټاګان ویان ویلي دی تر اوسه پورې داسې کوم پلان نه لري چې له یمن څخه به خپل ځواکونه وباسي. په دې اړه له واشنگټن نه د مشال ریډیو خبریال هارون باچا یو رپورټ رالیږلی. راځي چې په ګډه وورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور وایي د غبرید د یمن د حکومت مخالفه قبایلي ډلې لخوا شوې چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د ولسمشر د واک د نسکورولو په مخه د پر ضد وسلوال مقاومت پیل کړی دی. ویل شوي چې په دغه برید کې د ولسمشر صالح لږ تر لږه شپږ ساتونکي تنان مړه او اته نور لوړپوړي حکومتي چارواکي ټپیان شوي دي. په عین حال کې د یمن د اطلاعاتو د وزارت مرستیال وزیر ابو الجنادي په پلازمینه سنا کې خبریالانو ته دغه پیښې حال صدا سي ورکړ.
مصدر مسؤول في رئاسه الجمهوريه
له صدارتي محل څخه یو دولتي سرچینه ویلي دي چې د جون په درېمه د جمعې لمانځورستا د محل په جمعات هغه وخت وغندي او داغل شل کله چې ولسمشر صالح له سوتنو سیاستوالو او حکومتي چارواکو سره یو ځای مسکاو. د حمله پترس کې د ولسمشر درې تنه ګارډز او جل شل او سوتنه نور حکومتي او امنیتي چارواکي زخمیان شل.
ثلاثه من الحراسه وجرح عدد من المسؤولين والضباط بجروح مختلفه.
نو مولي هم دغه رازویل چې د پیخي پلټنې پیل شوې دي او ډاډ سرګن کړ چې ولسمشر صالح بيخي روغ رمټته.
فخامه الاخ رئيس الجمهوريه بصحه جيده.
د ولسمشر روغتيایي حالت خده. په ورته وخت کې بیا د امریکا حکومت د یمن په ولسمشر د پرونی حمله ترڅنګ د یاد هیواد د ننا د خودب د نورو پیخو هم په غندنې کولو لټول خو غوختي تر سو د تاوتریخوالي لړایتا د پایټکی کیګدي. د سپینې ماڼۍ لخوا په جاری کړل شوې یو اعلامیه کې ویل شوي چې د یمن د مسلو حل د تشدد له لارې نشي موندل کېدی او نه هم دغه وروستۍ پیښه باید د تشدد د لا زیاتولو د جواز په توګه وکارول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې د صدر براک اوباما د ادارې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د کورنۍ امنیت د څانګې مرستیال جان برینن د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو په ترڅ کې د یمن امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او دواړو عرب هیوادونو ته ډاډ ورکړل چې امریکا به له دوی سره د نږدې همکارای پترس کې حسو کې په یمن کې روان تاوتریخواله یو خواته کې. بلې خواته بیا د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل ډیو لاپن د پینټاګون خبریالانو ته ویلي هغوی دا مهال له یمن څخه د خپلو ځواکونو د رایستلو هیڅ کوم یو پلان نه لري. نوموړي په یمن کې د امریکایي ځواکونو د دقیق شمیر په اړه سونه ویل ولې هغه ګنګوسې رد کړې چې ویل کېږي له هغو یمنی ځواکونو چې امریکا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد مبارزې د پرمخ وړلو په غرض تربیه کړي د یمنی حکومت لخوا ترې د سوله ییزه مظاهره کوونکو د زورولو په موخه کار اخیستل کېږي. په داسې کې راپورونه ښایي واشنگتن دا ویرا احساسوي چې په یمن کې رامنځته شوې د اړیکړې صورتحال به د امریکا او د یمن هغه ګډه مبارزه اغیزمنه کړي کوم چې دواړو حکومتونو په دغه هیواد کې فعالې د القاعده شبکې پر ضد پیل کړې ده.
دا هرون بچا چې تاسو ته د یمن په حالاتو رپورت وړاندې کوو. همدارنګ وزو شام ته په سوریا یا شام کې د بشر حقوقو فعالین وایي د هیواد په هما خار کې امنیتي سرتیرو پر حکومت ضد مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. د دوی په خبره په ډیټا ځکه لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي. دوی زیاتوي د مظاهرې پر مهال شاوخوا پنځوس زره کسان راغونډ شوي ول. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزي څانګې په رپورټ کې خپور شوی چې په امیر ساحل دراوروي.
د سوریا په هما خار کې امنیتي سرتیرو پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. هما د دې هیواد په منځ کې پروت خار دی. دا هم هغه ځای دی چې په 1928 زیږیز کال کې د رژیم پر ضد پکې بغاوت شوی وو او بیا یې په پایله کې په زرګونو هیوادوال ووژل شول. د وسنۍ مظاهرې په اړه ویل کېږي چې دوه نیمې میاشتې مخکې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد تر پیل شوي پاڅون وروسته ښایي له سترو مظاهرو یوه وي. رویټرز خبري ایجنسی د یوه عیني شاهد له خولې وایي امنیتي سرتیرو پر مظاهره چانو د کوټو له بامونو ډزې وکړې. دا عیني شاهد وایي په خپله یې ډېر کسان ولیدل چې د اسی په څلور لاره کې او په کوڅو کې راغورځېدل. د زیاته کړه هر ځای وینه وه. اسوسییټډ پریس د یو بل عیني شاهد لخلې ویلي دا رښتیا ټول وژنه ده. خلکو منډې وهلې چغې وهلې. د ده په خبره دوی د خلکو کورونو ته ورننوتل او تر هغې هلته پټول چې ډزې پای ته ورسېدي. رپورټونه وایي سوریایي سرتیرو د هیواد پر استان ښار هم توغندي ورولې دي او لږ تر لږه دوه کسان یې وژلې دي. د سوریا د بشري حقونو د څار د یوې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې ښکاري وسنۍ مظاهره تر ټولو لویه هغه وه. په دې هیواد کې د مارچ د میاشتې له نیمایي د رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی دی. د اوسنیو مظاهرو پر مهال خلک په بیلابیلو ښارونو او د پلازمینې دمشق شاوخوا ته راغونډ شوي ول. رپورټونه وایي په دره کې مظاهره چیانو چغې وهلې چې د ماشومانو له وژونکو سره هیڅ خبرې باید ونه شي. هلته په یوه بله سیمې راس العین کې خلکو د ازادۍ غوښتنه کوله.
ازادی ازادی موږ ولسی یوالی غواړو. ازادی ازادی موږ ولسی یوالی غواړو.
د بشری حقوقو ډلې وای په سوریه کې د اسد د واکمنۍ پر ضد د مظاهرو تر پیلېدو وروسته تر وسه 1100 کسان وژل شوي دي. په 1922 زیږیز کال کې تر اوسمهال ولسمشر بشار الاسد مخکې د حافظ اسد حکومت په هما ښار کې د سنیانو د پاڅون د ځپلو لپاره لزوره کار واخیست. د بخښنې د نړیوالې ټولنې امنیسټي انټرنیشنل په خبره په هغه وخت کې له 10,000 تر 15,000 پورې کسان ووژل شول.
ساحل چې تاسو ته د شام د حالت واړې رپورټ وړاندې کوو او اوس وخت شوی دی په پښتونخوا کې 3:30 بجې. نو راځي چې د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز واورو.
جنوبی وزیرستان کې د امریکایي ډرون برید کې اته پنجابي وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي پر طالبان فوزي فشار خای د سولې د خبرو لپاره حقيقي موقع برابر کړي. د افغانستان شمالي سیمه کې د بم چاودنې لامل د ناتو سلور فوجیان وژل شوي دي او ناتو په لیبیا لومړي ځل د هلیکاپټرو بریدونه کړي دي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نوردل او ستاسو لپاره پروګرام شعر او تصوف وخت رسیدلی دی. اوردونکو تصوف که څه هم په شرقي ټولنه کې راټوکېدلې دی او همدلته یې وده کړې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه مفکورې غرب ته حرکت کړې او هلته یې د ځان لپاره خپل مقام پیدا کړی دی. دا چې په لویدیز کې تصوف د لویدیزوالو پر ژوند څومره اغیز کړی دی، د نن په شعر او تصوف 19 پروګرام کې همدې موضوع ته کتنه شوې چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي یې ستاسو لپاره جوړ کړی دی.
تصوف چې د کله راهیسی له شرقي ټولنې څخه غربي ټولنې ته راغلی دی، نو سمدلاسه واده کړي او د خلکو پر ژوند خپل اغیز ښکاره کړی دی. که څه هم لویدیځوالو په لومړي سر کې تصوف ته د یو شرقي پدیده په سترګه کتلی، خو د وخت په تیرېدو سره دا د دوی د پاملرنې او دلچسپۍ وړ ځکه وګرځېدی چې دوی ته تصوف د روحاني تندې د سرابولو یو تر ټولو اغیزناک لاره وبرېښېده. دوی تصوف ته د مینې او بشردوستۍ د تر ټولو غوره لارې په سترګه وکتل او په دغه دایره کې یې د ځان لپاره ځای ولیدی. نوی ډیلی کې میش د کابل پوهنتون په خوانی استاد او د تصوف څېړونکی ډاکټر خالق رشید وایي چې په دې کې شک نسته چې تصوف یو شرقي پدیده ده، خو لوی دځوال له دې څخه د خپل ځان او ټولنې د اصلاح، شیګړی او پرمختګ لپاره کار اخلي.
تصوف فقط ارزښت او ارزښت دوی د خپل روزنې لپاره په خپل ټولنه کې کاروي. همدا علت چې په غربي ټولنه کې د دغو ارزښتونو د تشخیص لپاره دوی هر لحظه په ډېره ښه توګه او په ښو امکاناتو سره کار کوي. په دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا یو شرقي پدیده ده او په شرق کې رامنځته شوې ده. عرفان یا معنویت هغه څه دی چې هغه په یو وړه دایره کې دی نشي راټینګولی. دغه ساحه ډېره وسیع ده، ډېره زیاته ده. همدا لحاظ دی چې په غرب کې زه فکر کوم دوی عرفان ته په ډېره وسیع معنا باندې قایل دي، نسبت دې ته چې هغه محدوده کې هغه په یو محدوده ساحه کې تر پاملرنې یا تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی معمولا زما په نظر باندې دغه اړخ دی چې د خپل ځان یا د خپل ژوند د اصلاح، د خپل ټولنې د پرمختګ یا د انساني حرکت د بهبود لپاره د هغې څخه کار اخلي.
د تصوف پیغام د نړۍ د ټول انسانانو لپاره یو دی چې د ځان اصلاح وکړي، له خلکو سره شګړه وکړي او بشر دوستی ته پام واړوي. په همدې خاطر لوی د ځوالو ته تصوف ډیر په زړه پورې ښکاره سو. د امریکا په هوای پوهنتون کې د مذهبي څانګې ښوونکی ډاکټر جیمز ډی فرانکل وایي چې په لومړي سر کې لوی د ځوالو ته تصوف ډیر د دلچسپي وړ په دې ښکاره سو چې دا د دوی په اند د عیسائی مذهب د بدل په حیث رامنځته شوی دی.
They thought that this was fascinating and maybe they saw this
ز فکر کوم چې په لومړي سر کې دوی فکر وکړي چې تصوف ډیر په زړه پورې دی او کېده شي دوی د ته د عیسائی مذهب د بدل په سترګه کتلې وي او ډيري خلکو سم تصوف ته په دې نظر ګوري. دلته ځنی وخت تصوف ته له اسلام څخه په بیل نظر کتل کیږي او ځنی وخت په دې ته د اسلام د یو نرم او معتدل اړخ په سترګو کتل کیږي. ز فکر کوم کله چې لوی د زوال په تصوف کې ځان مشغولوي او پر دې عمل کوي نو دوی دا سي احساس کوي چې داغه اسلام نه دی چې پاړې دوی په خبري رسنیو کې ډیر ساوري. دوی فکر کوي چې دا یو بیل مذهب دی او په رښتیا هم چې په لویدیز کې تصوفي ټولنو ته ګورو نو دوی تقریبا له اسلام څخه جلاوي یا په خپل اعمالو خوونو کې د اسلام نیمه برخه په کار راولي او یوازې پر کائناتي مینې او خدای ته پر نزدیکیت ټینګار کوي او پر دې ټینګار نه کوي چې پر قران یا د حضرت محمد پر خوونو عمل وشي. نو زه فکر کوم چې اکثره غربیان په دې اند چې تصوف د غربي مذاهب یا د هغه اسلام یو بدل دی چې دوی ویره ورسخه لري یا ورسخه لري دی.
تصوف د خپل پیل راهیسی د انساني مینی او انساني ارزښتونو خبره کړې ده او له همدې انساني او کائناتي ارزښت او پراخ نظری لکباله د لوی دزوالو پام ځان ته راوړوي. په استرالیا کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي ډاکټر احسان ازري ستانیزی وایي چې لوی دزوال په دې خاطر د تصوف خاطر جلب سول چې دوی ته دغه د اسلام یو روڼ اند او معنره ولاره ښکاره سو.
په لوی دیوال دا وایي چې ډېر د اسلام هغه لیبرال برخه او ډېر چې د مخالفو نظرونو ته علاقه لري یا مثلا ډېر تعصب نسته پکې په دې سترګه باندې ګوري. له دې کبله دوی زیات لیوالتیا تصوف ته لري ځکه تصوف کې یو ډول انسان باید تفکر وکړي، انسان باید ولیکي، انسان باید ادبیاتو څنګه کې په نورو علمي څانګو کې برخه واخلي. نو دوی یو ډول روحاني تغذیه په تصوف کې ویني او بل خوا خپل علم او معرفت زیاتوي او بل دغه په اوسنیو شرایطو کې خو له بده مرغه په لویدیځو هیوادونو کې یو ډول مصنوعي کرکه د اسلام د مقدس دین په مورد کې رامنځته شوې ده. په دې برخه کې بیا دوی تصوف ته زیات توجه لري. تصوف داسې وایي چې دا د اسلام هغه اصلي بڼه په تصوف کې ده، ځکه چې دغه ځینې تروریزم هم د اسلام نوم بد که تر ډېرې اندازې پورې د په لویدیځ کې مثلا دا تفکر چې څوک چې مسلمان نه وي هغه باید ووژل شي. دوی وایي چې دا څنګه دین دی چې داسې هغه وکړي. په داسې حال کې چې اسلام هېڅ وخت داسې شی نه دی ویلی. نو د دې لپاره تصوف د دوی لپاره یو لوی روحاني منبع، عرفاني منبع او د پوهې یوه لویه منبع ده په لویدیځ کې.
په غربي ټولنه کې د تصوف لراتک سره سم دغه مفکورې د خلکو پر ژوند خپل اغیز لرلې دي چې دا نه یوازې د عامو خلکو د پام وړ ګرځېدلې بلکې د غربي ټولنې ډېرې پوهان هم د تصوف تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه د امریکا په هوای پوهنتون کې د مذهبي څانګې ښوونکی ډاکټر جیمز ډی فرانکل وایي
There are many different degrees of impact and influence. You know, of course, the highest degree would be people who have actually
اغیز بلا بلا لاره لري. تاسو خبر یاست یقینا تر ټولو زیات خلک به هغه وي چې هغه تصوف قبول کړي، صوفیان جوړ شي، تصوفي سلسله خپل کړي او حتی مسلمانان هم شي. او دا په امریکا کې هم کیږي او په اروپا کې هم. او بل دلته داسې غربي ټولنې شته چې تصوف ته داخل شوي دي، او موږ دا ویلی شو چې د دوی پر ژوند به تصوف ډیر زیات اغیز کړی وي، ځکه چې دوی پریکړه کړې وي چې دوی به دغه دود د ژوند د لارې په توګه قبلوي. خو په ځینو لویو ټولنو کې هم تصوف خپل څه ناڅه اغیز لرلی دی. خو که رښتیا ووایم نو په زیاترو غربي هیوادونو، په ځانګړې توګه په امریکا کې، زیاتره خلک په دې نه دي خبر چې تصوف څه دی، خو ډیری خلک په دې خبر دي چې جلال الدین رومي څوک دی، یا د ده په شاعرۍ خبر دي، او د بیلګې په ډول کېدای شي د حافظ په شاعرۍ هم خبر وي. دوی خبر دي چې له تاریخي پلوه دا ټول له اسلامي ټولنې څخه راغلي دي، خو دوی د دې په تاریخ زیات خبر نه دي. نو د رومي شاعري د دوی لپاره د تصوف استازیتوب کوي، او ویل کېږي چې په امریکا کې د رومي شاعري چې په انګریزي کې ژباړل شوې ده تر ټولو زیاته خرڅېږي. نو موږ ویلی شو چې که څه هم غربیان د تصوف په اصلي او مذهبي بڼه نه دي خبر، خو د رومي او نورو تصوفي پوهانو خوونو د غرب پاملرنه ځان ته را اړولې ده، ځکه چې دوی په مذهب کې پر نړیوالتوب او له خدای سره د ګرانښت پر نړیوالې نظریې باور لري.
خو د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې بیا د تصوف او مذهبي چارو څېړونکی ایلیټ ایلن بزانو په دې نظر دی چې تصوف د بیلابیلو خلکو لپاره بیلابیل تعریف لري، او له همدې کبله د خلکو پر ژوند خپلې بیلابیلې اغیزې لرلې دي.
Westerners or people in the United States oftentimes hear Sufism and they'll think of Rumi.
غرب او پتیره امریکا تصوف احساسوي، او تصوف ته په داسې سترګګوري چې د دوی په وینا د هیڅ یو مذهب برخه نه ده، دا د غیر مسلم خبره ده. بل خواته داسې ډیر مسلمانان شته چې تصوف یو ښه لار غني، او داسې بولی چې تصوف د زړه د آرامولو ذریعہ ده او مینه ده. مثلا دوی غزالی ته چې یو ستر عالم وو تر ډیر احترام په سترګو ګوري. خو ډیر داسې مسلمانان هم شته چې تصوف بدعت ګڼي او وایي چې دا په اسلام کې ځای نه لري. نو زما په خیال تصوف د بیلابیلو خلکو لپاره بیلابیل تعریف لري. پر مذهب او په ځانګړې توګه په اسلام باندې د پوهیدلو په ترڅ کې تصوف د بیلابیلو خلکو لپاره بیلابیل تعریف لري.
که څه هم د ځینو پوهانو په اند تصوف د بیلابیلو خلکو لپاره بیلابیل تعریف لري، خو تصوف په خپل ذات کې د نړۍ ټولو انسانانو ته د نفس په پاکوالي سره د خالق د رضا درس ورکړي، او د سولې، زغم او بشردوستۍ پیغام یې خور کړی دی. دا هغه لار ده چې کرکه یې همیش لمیان زوړې، او مینې ته یې تر نور هر څه لومړیتوب ورکړی دی.
اردونکو د شعر او تصوف پروگرام مو واوریدو. دا پروگرام ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي چمتو کړی وو. او اوس هم بل صوفیانه کلام اورو چې زیک افریدی تاسو ته وړاندې کوي.
درد گلوں کا جسم دی گلزار شی عزم کرا پخو کے بدخار شی عزم کرا پخو کے بدخار شی عزم کرا پخو کے بدخار شی کوئی پہاڑ لارشی عزم کرا پخو کے بدخارشی عزم کرا پخو کے بدخارشی عزم کرا پخو کے بدخارشی کرد گلوں کا چشما دے گلزارشی کرد گلوں کا چشما دے گلزارشی بسا پلور گزارشی چه ہم دا غشے بسا پلور گزارشی عزم کرا پخو کے بدخارشی عزم کرا پخو کے بدخارشی عزم کرا پخو کے بدخارشی کرد گلوں کا چشما دے گلزارشی کرد گلوں کا چشما دے گلزارشی
د زیک افریدی په आवाज مو صوفیانه کلام وورید. او اوس هم بل پروګرام د اقتصادي نړۍ وخت رسیدل دی. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې بعد د پاکستان د بجټ یا د بودیجې په اړه عمومي معلومات ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ یو رپورت هم لرو چې پکې ویل شوی امریکا باید پر پاکستانیو مالونو مالیه ختم کړي چې د پاکستان اقتصاد ښه شي. اوریدونکو دا پروګرام ستاسو لپاره پامیر ساحل چمتو کړی دی. نو راځي چې پروګرام واورو اقتصادي نړۍ.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه ده. اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان د بجټ یا بودیجې په اړه عمومي معلومات ترکړو چې دا څنګه د ولس په ژوند اغیز لري. یو رپورت لرو چې پکې ویل شوی امریکا باید پر پاکستاني مالونو مالیه ختم کړي چې د پاکستان اقتصاد ښه شي. د ونې په هیواد کې به د افریقا ملک غانا درو پیژنو. لمشال رادیو سره اوسه.
په پاکستان کې هر مالی کال د جولای لومړۍ نیټې پیلېږي. د جون میاشت د بودیجې یا بجټ د وړاندې کولو او بیا منظورۍ او پردې بیا د بحث لپاره وي. لومړی د مالی چارو وزارت د بودیجې لاسوند جوړوي، حکومت یې بیا قومي اسمبلی ته وړاندې کوي او بیا پردې بحث کیږي. په دې خبرونه کې مو هڅه کړې چې عام ولس په دې پوه کړو چې بودیجې یا بجټ څه شی دی. په کوټه کې د اقتصادي چارو کارپوه پوهاند منیر احمد خان کاکړ وایي بودیجه د هیواد د لګښتونو او ګټې یا آمدن یوه ګوشواره یا حساب وي.
بجټ خو د اصل د راتلونکي کال د پاره د یو ملک د یو حکومت د تمام اخراجاتو او د حکومت د آمدن یو 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 ګوشواره وي کله، مګر چې لږ زور ورته نو بیا دا معلوم نشي چې بجټ څه دی کنه. دا د ملک د خلکو پر د ملک پر اقتصادیاتو باندې د خلکو پر اقتصادي وضع باندې ډېر زبر اثرات لري.
اوس حکومت ګټه څنګه لاسته راوړي او بیا لګښتونه په کوم ځای کې په کار راځي؟ پوهاند منیر وایي مالیه باید په شتمنو کسانو ولګول شي او دا ګټه باید پر بېوزله خلکو مصرف کړل شي.
د حکومت صرف یو آمدن دی، حکومت خو نور خپل وسایل نه لري. حکومت صرف یو آمدن دی، حکومت دا دغه لري چې په طاقت باندې په زور باندې ټیکس د ټیکس په ذریعه باندې خپل وسایل راټول کړي. ټیکس د لګېدو چې کوم سیستم دی یا کوم دغه دی هغه دغه سی وی چې دغه ټیکس پر امیرانو باندې وي او د امیرانو او بیا اخراجات چې دي هغه اخراجات بیا د غریب ولس لپاره. نو یقینا دغه ډېر لوی فرق راوړلای شي. ګوره امیران چې دي چې ماړه خلک دي ریچ خلک دي باید ټیکس هغه ورکړي او دا هغه ګټه چې دا هغه فائدہ و ولسته د سړک په صورت د سکول د کالج په صورت د اسپیټالو د ډیسپنسری په صورت او یا د روډ جوړېدو د ډیم جوړېدو په صورت چې خلکو ته روزګار ور پیدا شي.
د پوهاند منیر احمد خان په وینا په پاکستان کې د ټول ملي پیداوار شاوخوا 10% برخه له مالیو یا ټیکسونو راځي او دا ډیره کمه فیصدی ده. په اروپا او امریکا کې دا نسبت ډیر لوړ دی. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې کله د پاکستان د مالیو لاري ګټه د جی ډی پی یا ټول مالی پیداوار 10% وي نو بیا پاکستان دا نورې پیسې له کوم ځای ګټي؟ پوهاند منیر احمد خان د دې په جواب کې وایي
نو چې پاو ګټو نو دا نور بل څه راځي، دا خو بل پور راځي او دا پور چې د امریکا ز لا ایم ایف ز لا ورلد بانک ز لا ایشین ډیولپمنت بانک ز یا ګای ګای چې ډیر پازاب شو بیا موږ عرب ته ولاړ شو بیا و چین ته خواستو.
د پاکستان د مالی چارو د وزارت د 2009 لسم زیږیز کال د اقتصادي سروې پر رپورت کې ویل شوی چې په دې هیواد کې د ټول ملي پیداوار شپږ 50% برخه د حکومتي پورونو ده. معنا دا چې دا دومره ډېرې پیسې حکومت د لګښتونو لپاره په پور اخیستې دي. نو له دې پوره د ژغورنې یوازینۍ لار چې پوهاند منیر یې ویني هغه د مالیو سم او کره نظام دی.
موږ دغه کاسه چې دغه موږ اخیستې ده د ملنګۍ چې د دنیا یو در دی د چا یو کور دی موږ یې پر هغه ګرځو او دغه کاسه ډېره په اسانۍ ماتېدای شي. د پاکستان دغه دارنګ دی چې د پاکستان کې تقریبا یوه خلک چې دي دا سوپر ریچ دي چې پر دغه خلکو باندې ټیکس ورده او په سمه طریقه او په منصفانه طریقه زما نه دی خیال چې بیا به زموږ ته دا ضرورت وي چې موږ دا ایمف ته ولاړ شو یا موږ د موبایل پښتو یا د موږ دغه کچکول اخستی پر دردرې ګرځو.
تاسو د پاکستان د بودیجې په اړه د ځینو پوښتنو ځوابونه له پوهاند منیر احمد خان کاکړ اوریدل. دلته د یوې لنډې وقفې وخت شوی دی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 3333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د اقتصادي نړۍ خبرونه ته یو ځل بیا خراغ لاست. د د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم یوې امریکایي ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي، امریکا باید د پاکستان مالونو لپاره خپل بازار خلاص کړي او مالیه پر ونه لګوي. په رپورت کې ویل شوی د مرستې پر ځای خای تجارت د پاکستان پر اقتصاد ښه اغیز ولري. په رپورت کې د واشنگټن پر هغو هڅو تنقید شوی دی چې د عربونو ډالرو د مرستو له لارې د پاکستان اقتصاد ښه کولو. په دې کې لیکل شوی مرسته هغه نتیجې نه ښیي چې پکار دي. په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن شول او د امریکا د کانګرس ځینو غړو وویل چې پاکستان ته د مرستې ودرول شي. د نړیوال پرمختګ د مرکز رپورت وایي د مرستې دې نه ودرول کیږي، بلکې د مرستې په نظام کې دې بدلون یا ترمیم راوستی شي، لکه امریکا ته پر پاکستانیو برآمداتو دې مالیه نه لګول کیږي او دا عمل دې لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره روان وساتل شي. د رپورت تر مخې دا کار به د پاکستان اقتصاد ښه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان او افغانستان پر پوله په پرتو سیمو کې د تجارتي ګټو یو قانوني لاسوند یا دستاویز جوړ کړی و چې په کانګرس کې د دې اندېښنو له کبله لزنډ سره مخامخ شو چې ښایي دا د امریکا درخت په صنعت اغیز ولري. که په اسانه ژبه وویل شي نو هر هیواد چې له بل هغه سره تجارت کوي یا ورسره سوداګري کوي نو د یو بل پر مالونو مالیه لګوي. د بیلګې په ډول کې چیرې له پاکستانه امریکا ته پر تلونکي رخت په امریکا کې مالیه ونه لګول شي نو پاکستانی رخت به د امریکایي هغه پرتله ارزانه پریوزي، ځکه چې په پاکستان کې د کارکونکو معاش یا تنخواه کمه ده، نو دلته جوړیدونکی رخت هم ارزانه وي. بل پلو په امریکا کې داسې صورتحال نه دی، نو دا اندېښنه وه چې د باراک اوباما قانوني لاسوند د ځنډ ښکار شو. د رویټرز خبری اژانس د یو رپورت تر مخې په 2009 زیږیز کال کې په امریکا کې کانګرس یو قانون منظور کړ چې تر مخې به پاکستان ته تر 5 کلونو پورې 5.5 اربع امریکایي ډالر مرسته ورکول کیږي. دې قانون ته د کیری لوګر قانون ویل کیږي. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID د یو چارواکي له وینا سره سم د کیری لوګر د قانون تر مخې تر اوسه پاکستان ته 1.5 اربع ډالر ورکړی دي. د USAID چارواکي د نړیوال پرمختګ د مرکز د رپورت د تنقید په ځواب کې وایي چې تیر کال د مرستو د پروګرام لالارې په سیلاب ځپلو سیمو کې میلیونونه خلک د خوړو له بحرانه وژغورل شول. د چارواکي په خبره دوی تر هغې په پاکستان کې د مرستو په لګولو کې بیړه نه کوي چې سم څار یې نه وای کړی. د دې څار موخه د دغه پیسو په سم ځای باندې لګول دي او د دغه پیسو له اداري فساده د ژغورلو بندوبست هم کول دي. اوس هم د اونۍ هیواد گانا د لویدیځې افریقا هیواد دی. د دې ټکی معنا جنګیالی پاچا دی. دې هیواد په 15مې پیړۍ کې له پرتګال سره تجارتي اړیکې پیدا کړل او بیا په 1440 کې د بریتانیا تر واک لاندې راغی او دې ته به د سرو زرو د ساحل د تاج آبادی یا کالونی ویل کېده. په 1950 کې گانا له بریتانیې خپلواکي ترلاسه کړه. په گانا کې 10 ولایتونه او 138 ولسوالۍ دي. په گانا کې ډېرې طبیعي زیرمې دي او د لویدیځ افریقایي هیوادونو پرتله 2 چنده سړي سر ګټه لري، خو بیا هم گانا تر ډېره حده په تجارت او نړیوالو مرستو اډانه هیواد دی، ځکه چې دلته خواوشا 28% خلک د غربت له لیکې کته ژوند تېروي. گانا په نړۍ کې د سرو زرو پیدا کوونکی یو لوی هیواد دی او په نورو برآمداتو کې کوکو وا چې کافي او چاکلیټ ترې جوړیږي، چاترا اشیا د کورونو جوړولو لرګی، برښنا او الماس شامل دي. گانا یو ډېر ښایسته هیواد دی. دلته 8 ژبې ویل کیږي، خو انګریزي د دې هیواد دفتری ژبه ده. په دې هیواد کې یو شمیر کلتوري رنګونه لیدل کیږي او هر کال ډېرې میلې پکې ترسره کیږي. فوټبال او موسیقي د هیواد د وګړو ډېره خوښه ده. د دې هیواد د یو سندرغاړي ریګي زیپی په سندره به درنه اجازه وغواړم. د اقتصادي نړۍ خبرونه به سبا یو ځل بیا تاسو ته خبره شي.
اقتصادی نړۍ. د مشال خبریالان خبری، ټولنیز،
کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره. د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
تر رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه